په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بشیر ګواښ له وړاندې کې لمړی د خبرونو سر ټکی. په پنجاب کې پولیسو د تحریک انصاف ګڼ هغه غړي نیولې دي چې د فروری د اتم انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد پرون مظاهره کولې. ملي جمهوري غورځنګ د خپلو درو ملګرو د وژل کېدو پر ضد د مظاهرو په دوام یو ځل بیا د لویو لارو تړلو ګواښ کړی. د نړیوالو لخوا د اوربند غوښتنو باوجود په غزه کې جګړه نه ده ودرېدلې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلی او پر حکومت غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دې پرېږدي. کمیشن د مارچ په 10 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د آئین له مخې هر کس د مظاهره حق لري، نو ځکه باید پولیس د احتجاج کوونکو پر ضد کاروایانې ونه کړي. تحریک انصاف د فروری د 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د مارچ په 10 په لاهور، کراچۍ، پېښور، فیصل آباد او ځینو نورو ځایونو کې مظاهرې کولې چې پولیسو یې مخه ونیوله. تحریک انصاف د مشال ریډیو په شمول رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د پنجاب پولیسو یې د مشرانو لطیف کوسا او سلمان راجا په ګډون اویا غړي نیولې دي. د پنجاب پولیسو په یو بیان کې ویلي چې مظاهرین د عامه نظم د ګډوډۍ او د سړکونو د بندولو په تور نیول شوي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف لخوا د فروری په عامو انتخاب بعد کې درغلې لګول شوی تورن ردوي او وایي ټاکنې شفافې وي. ملي جمهوری غورځنګ یو ځل بیا د خپلو دریو وژل شوو غړو لپاره د انصاف او د فروری اتم انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو غوښتنه کړې ده. په خبر پښتونخوا کې د دې ګوند ویان جمال داوړ پرون مشال ریډیو ته وویل چې نن به بیا له ځایي انتظامیه سره مذاکرات کوي.
مونږ لیست ورکړی دی دوی ته چې په کومو کومو پولیسو کې درغلې شوې دي. سیول اډمنستریشن یو وفد کې راغلو، دوی یوه ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغواړي، مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږ د وزیرستان ولس رایې چاته پټولو ته داسې نه ورکوو لکه څنګه چې د ریاست خیال دی.
ملي جمهوری غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری په 10 هغه وخت پر دوی ډزې وکړې چې دوی د خپل مشر محسن داوړ په حلقه کې په شو انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کاوه. په دې پیښه کې د غورځنګ درې غړي وژل شوي او د داوړ په ګډون 15 زخمیان وو. پوز او د شمالي وزیرستان انتظامي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه ردوي او وایي ټاکنې شفافې شوې دي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي په لکی مروت کې د یو ټریکټر د بریکونو د خرابېدو له امله 4 کسان وژل شوي او 40 زخمیان شوي دي. په لکی مروت کې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 د مارچ په 10 رسنیو ته په لیږلي بیان کې وویل چې په وژل شوو زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د بیان تر مخه دا پیښه په وانډا میرالم سیمه کې پر چشمه سړک هغه وخت رامنځته شوه چې کله د یو ټریکټر بریکونه خراب شول او غله سړک ولوید. بیان زیاتوي چې اکثره قربانیان د ټریکټر په ټرالۍ کې ناست وو. د پاکستان حکومت د روژې په میاشت کې خلکو ته د ارزان شیانو ورکولو لپاره د 12 روپو اعلان کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 10 په یو بیان کې وویل چې پر دې پیسو به د ملک په بیلابیلو برخو کې حکومتي لویو دوکانونو کې خوراکي توکي ایښوول کیږي چې خلک یې په کمه بیه اخیستلی شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم تېره ورځ 8500 غریبو کورنیو سره د مرستو لپاره هر یوې ته د 10000 روپیو ورکولو اعلان کړی و. په افغانستان، سعودي عرب او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په پاکستان کې به نن سرکاري کمیټي د میاشت کتلو لپاره کښېني. په غزه کې د مارچ په 10 د روژې په ماښام هم خونړۍ جګړه روانه وه. په داسې حال کې چې د فلسطین دغه معاصره سیمه له سخت بشري ناورین سره مخامخ ده، د اوربند هیڅ درک نه لګیږي. دا جګړه د اکتوبر په 10 هغه وخت پیل شو چې د امریکای او اروپا لخوا ترهګرې اعلان شوې وسلوالې ډلې حماس پر اسرائیلو برید وکړ. په دې حمله کې خواوشا 1200 اسرائیلیان ووژل او تر 2500 یې یرغمل کړل. د رپورټونو تر مخه ډېرې دغه کسان ولسی وګړي وو. په ځواب کې اسرائیلو پر غزه برید وکړ. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس مرکزونه دي. په دې ځای کې د حماس تر ادارې لاندې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه په جګړه کې له 1.5 زرو زیات فلسطینیان وژل شوي دي چې ډېری ښځې او ماشومان دي. نن د پاکستان په سوپر لیگ شل وره کرکټ سیالیو کې پېښور زلمی د کراچی کینګز په وړاندې لوبیږي. په کراچی کې کېدونکې دا لوبه به د پېښور په وخت د شپې 8 بجې پیل شي. د یو بل خبر تر مخه، سبا به د افغانستان ملي کرکټ لوبډله په شارجه کې د آیرلینډ په وړاندې خپله وروستۍ 50 اوور کرکټ لوبه وکړي. د دې دریو سیالیو لومړی هغه افغانستان ګټلې وه، خو دویمه د باران له وجې نه وه شوې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. پاکستان تحریک انصاف پرون د ملک په بیلابیلو برخو کې د 8 فبروري په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړي. د لاهور پولیسو د ګوند یو شمیر مخکښانو پلویان گرفتار کړي. په پېښور کې اوسیدونکي وایي د احتجاجونو د سیاست په خیبر پختونخوا صوبې ته تاوان ورسوي.
نقصان به بیا د صوبې کېږي. کفرس کا وفاق وغواړي خیبر پختونخوا ته ډېر مشکلات جوړولی شي د تحریک انصاف د وجې نه، د دوی د رویې د وجې نه.
د ملي جمهوری غورځنګ ویاند بیا په شمالي وزیرستان کې شوي انتخابات له درغلیو ډک بولي او وایي چې پر ضد به خپل احتجاج جاری ساتي.
مونږه د وزیرستان اولس رائے چاته پټولو ته داسې نور کوله که څنګه چې د ریاست خیال دی.
او د مردان یو اوسیدونکي پریشان دي چې د روژې لره تک سره سم د سبزیو بیې نورې هم لوړې شوې دي.
ٹماٹر ہم پابولو جی کم دے 60 روپے 70 روپے کلو، انہوں نے 150 روپے کلو دیا. پیاز جی کم دے 100 120 روپے، وہ دوری مزہ ہوتا ہوگا زیادہ.
نیل دال مشال ریڈیو سرو سے. ولنه موجود ترازو تحریک انصاف وایي د پنجاب پولیسو د ګوند ګڼ هغه غړي نیولې دي چې پرونی د صوبې په لویو ښارونو کې مظاهره کولې. دوی د احتجاجونو د فبروري 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلې او پرضد کول وایي چې د ګوند له نمائندانو سره زیاتې شوې دي. د پنجاب پولیسو د ځینو کسانو نیول منلې او وایي چې احتجاج کوونکو له قانونه سرغړونه کړې او سړکونه بند کړي ول. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د پولیسو لخوا تحریک انصاف د مخکښانو او پلویانو گرفتاری غندلې دي. په دې اړه په لاهور کې د مشال ریډیو خبریال طاهر جمیل نن سهار موږ ته دا معلومات راکړل.
پاکستان تحریک انصاف د فروری په 8 د عام انتخاباتو کې مبینه داندلی پر ضد یا درغلو پر ضد پورا هیواد کې احتجاج بلنه کړی و او د ملک هیواد نور برخو سره سره د پنجاب او د پنجاب مرکز لاهور کې دا احتجاج وشو. لاهور کې په جی پی او مالوډ سیمه کې دا احتجاج او دا احتجاج چې غلط پی ٹی آئی غړي تل راورسېدل، کارکنان راورسېدل، خو په دوی پولیسو دوی باندې کریک ډاون وکړ، په دوی چاپا والا هو دوی یو شمېر کسان دوی هغه نه ونیول. دا کوم مهم کم کسان دي نو هغه کې د پاکستان تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی غړي یا ایم پی اے حافظ فرد عباس ونیو او دې سره سره نور کم کسان ټول شي هغه هم ونیول. دوی باندې ایف آئی آر هم ورکړی د لاہور انارکلی تانا کې دوی ایف آئی آر ورکړی. حافظ فرد عباس او زنانا او د خزو شمول 8 کسان چې دا دی ایف آئی آر کې نامزد شوي. دغه سره سره نور سیمونه چې کوم کسان جی پی او چوک یا مالوډ ته دغه احتجاج کې شمولیت دپاره یا شاملېدو دپاره راتلل نو هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ایم این اے سردار لطیف کھوسا هغه هم راته هغه هم هلته ونیو. دغه سره سره سلمان اکرم راجا چې پاکستان تحریک انصاف مشر هم دی او د دوی وکیل هم دی عمران خان کیسونو کې هغه هم نیولې. نو پرون دا حالات تحریک انصاف کسان مختلف سیمونه نیولی دی ایف آئی آر اندر شوی او نن به کچری کی پیش کړي او د تحریک انصاف کوم وکیلان دی هغه ابو شد من خبر او شاوی راول من به ضمانت د بارال ته ورزو او د دې کسانو به ضمانت اپلای کوي. پاکستان تحریک انصاف خو دا تور لګی چې دوی سره داندلی چوي او نه صرف په پنجاب کو ملک خو باوجود دې چې پنجاب سمیت د ملک نور بار حکم دوی سره داندلی شوی دا او وس چې کوم موږ مخصوص نشستونو یا هغه څوکو خبر وو کنو اغه موس ډیر لانجه دا او اسمبلی کې د اغه ډیر شور او غوغا کیږي چې پنجاب اسمبلی خبر وو کو د قومي اسمبلی خبر وو ار دې کې دغه حالات دي. او پاکستان تحریک انصاف وو سیوا حکمت عملی کاری چې حکومت منه یا الیکشن کمیشن منه منګ زیات نه زیات پریشر واچو دباو کرا ولو په احتجاج بلارا خوب دې احتجاج هم پنجاب چې من خبر کو پختونخوا کې خود دې حکومت دې الته دوی احتجاج کوي وزیر اعلی په مشرۍ کې پرون احتجاج وکړو. خود پنجاب کې من خبر کو پنجاب کې دوی مخالف کم جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ظاهره د دوی حکومت دې او دوی احتجاج تبيخي نه پریدي او پرون چې کم دوی احتجاج مکو نو هغه کې تاسو نن ایف آئی آر شوی کاغه تاسو متن خبرو کوم نو هغه ایف آئی آر کې د دهشتګردۍ تورنم په لګیدلی او دغه تورم په لګیل چې کار سرکار کی مداخله شوی دی او پولیس والے موالی او د هوائی ډز هم شوی نو دغه الزامونه هم په لګولې یعنی کې ډېر ډېر دوی منه هغه سختی د لاهور کې او ډېر ډېر دباو دی په او لاهور او پنجاب کو ساته په مونږ خبرو دغه د دوی احتجاج کوم حکمت عملی دا هغه مو صبر مونږ ته کامیاب نه ښکاری
لاہور کے زمین خبریال طاہر جمیلو چھ پرون حلتا شو احتجاجی مظاہرو حال راکھ تا مظاہرے تاریخ انصاف گن مخک خانو پلویانو پا دا فبروری اتم پہ انتخاباتو کے دا دوی پا وینا دا شو درغلے او پر زد کڑوے دا مظاہرے او تاریخ انصاف دا پاکستان دا لکہ سنگ چھ لاہور کے پرون مظاہر راکھ دا پنور خارون کے ہم کڑی دی پیخور کے بیا هم د یو پرون یو مظاهره کړی دا احتجاجانو تور پورې کړی چې د فبروري پرتمه په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. دا په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو ټاکنې ګټلې خو په وفاق کې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ اکثریت راغلی دی. د پېښور په مظاهره کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور ادعا وکړه چې د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې د دوی مخه نیول شوې نو ځکه باید یو کمیشن د دې ټاکنو پلټنې وکړي. د انتخاباتو کمیشن بیا دریز دری چې ټاکنې شفاف وي او له هیڅ یو ګوند سره زیاتې نه دي شوې. معلومات د غلام غوث په دې رپورت کې ورو
د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا او هیواد په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهرې ترسره شوې. په دې مظاهرو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ د پلټنو غوښتنې شوې دي. د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وویل چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د معاملې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د پنځه سلوختم پارم مطابق چې زمون کوم خلکو ګټلې ده نو د دې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د ولس چې کوم منډیټ غلا شوی او د پاکستان د تاریخ تر ټولو بده ټګي چې شوی ده په هغې دې کمیشن جوړ شي او د ولس منډیټ واپس ولس ته ورکړي. شینن کی وای په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او په مرکز کې د اتحادي ګوندونو حکومت ترمنځ یو ځل بیا حالات د سیاسي ټکر طرف ته روان دي او د پښتونخوا د اعلی وزیر لخوا د وزیر اعظم او ولسمشر د سوګند پورته کولو په دستورو کې ګډون نه کول خای چې د مرکز او خیبر پښتونخوا صوبې د حکومتونو ترمنځ به سیاسي تاوتریخوالی دوام لري. په پېښور کې خبریال او شینن کې عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
د وزیر اعظم د حل مرداری تقریب کې هم د دې صوبې چیف ایگزیکټ نو او د صدر په دغه کې هم نو چې هغه د وفاق یو علامت یا اکایی د ټول صوبو د صدر مملکت نو په دې ځینو کې یقینا چې نقصان به بیا د صوبې کېږي چې د دوی کوم مزاحمتي تحریک دی نو که فرض کا وفاق وغواړي نو خیبر پښتونخوا ته ډېر مشکلات جوړولی شي د تحریک انصاف یا د منتخب حکومت د وجې نه د دوی د رویې د وجې نه. خو زما نه دی خیال چې وفاق به یو داسې ګام پورته کوي چې هغه د صوبایت طرف ته لاړ شي یا هغه د ملک یا دغه تقسیم طرف ته لاړ شي ځکه چې د مخکې نه هم ډېر زیات حالات ټیک نه دي.
خو خبریال او شینن کې لحاظلی وایي د نهم مئی وروستو چې د پاکستان تحریک انصاف او پوځي اسټبلیشمنت ترمنځ کوم تاوتریخوالی رامخته شوی نو په هغه تناظر کې اوس د پښتونخوا په اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د صوبې د چلولو ترڅنګ د تحریک انصاف د سیاست د چلولو بوج هم د هغه په اوږه دی ځکه چې مشر عمران خان یې په زندان کې دی.
سلور وانو صبح په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف سره صرف یو ځای د خپل جلسی جلوسونو لپاره پاتې و او هغه د خبر پښتونخوا په خبر پښتونخوا کې دی وکه پاکستان تحریک انصاف نه صرف حکومت کوي بلکې د خپل پارټۍ ورکر د چارج ساتلو لپاره هم کوشش کوي. د دې وجنا منګ او ګورو نو علي امین ګنډاپور روزانه د دوه او درې مهمو اجلاسونو نه علاوه د خپل پاټۍ د پاره نصر غونډې کوي بلکې د غونډو ځایونو ته باقاعده توګه په خپل لو کوشش هم کوي. خو بل اړخ ته هغه د سرویسز د ډیلیوري کوشش هم کوي. د خیبر پښتونخوا د بجټ انحصار 90% دا د وفاق نه راغلي محاصلو باندې دی نو پاکستان تحریک انصاف او په خصوص توګه علي امین ګنډاپور با دغه د خیبر پښتونخوا د حقونو ناره د صوبې نه زیاته د سیاسي مقاصد لپاره استعمالي.
پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ ایتیادی حکومت د فروری د اتمې په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې جوړ شوی، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا د مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی لخوا په خپور شوی بیان کې د مارچ د لسمې نیټې د پښتونخوا د اعلی وزیر په سرګندونو نیوکې شوې دي. د اختیار ولی لخوا په خپور شوی دغه بیان کې نوموړي ویلي دي چې د هغوی په اند په خیبر پښتونخوا صوبه کې په انتخاباتو کی ټګی شوې ده، او په دې صوبه کې د تاریخ انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري واک ترلاسه کړي. تر دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلې تورونه رد کړي دي، او د پاکستان پوز هم ویلي دي چې د انتخابي عمل سره د هغوی هیڅ تعلق نه و، او په انتخاباتو کې دوی یوازې د امنیتي ماحول را جوړولو کردار لرلو.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته تاسو غږی اوریدونکو، ملي جمهوریت غورځنګ په شمالي وزیرستان کې ځل بیا د لویو لارو د تړلو غواښ کړی دی. د دې ګوند غړو او ځینو قبایلي مشرانو پرون تر یوې جرګې وروسته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 10مه په میرامشاه کې په ډزو کې د ګوند د مشر محسن داوړ په ګډون 15 غړي زخمیان کړي او 3 وژلې دي. د دې ګوند په وینا دوی د داوړ د انتخاباتي نتیجو د ځنډیدو پر ضد احتجاج کاوه چې ډزې پرې وشوې. ان ډی ایم ادا کوي چې ځایي انتظامی ور سره په ټاکنو کې د درغلی او د ډزو د پیښې د پلټنو وعده کړې وه، خو پوره یې نه کړه. د پاکستان پوز او د شمالي وزیرستان انتظامی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو انتخاباتي کمیشن ویلي چې انتخابات په شفاف ډول شوي دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
ملي جمهوري غورځنګ انډیم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نمائنده مشرانو او ځوانانو د مارچ په 10مه میرامشاه کې بیا جرګه او وروسته احتجاجي لاریون کړي. دوی له حکومت بیا غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي. انتظامیه چې مذاکراتو کې کمې ژمنه کړې هغه دې پوره کړي، او د فروری 10مه په ډزو وژل شو او ژوبل شو ته دې انصاف ورکړي. میرامشاه پریس کلب کې د انتظامی چارواکو او احتجاج کوونکو ترمنځ پرون د مارچ په 10مه بیا ناسته وشوه. د ځلي انتظامی چارواکو یو ورځ وخت وغوښت چې نن به د احتجاج کوونکو کمیټې سره بیا خبرې کړي. ان ډی ایم غړو، پلویانو او ځایي قبیلو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې د فروری 10مه نه دوام لري. احتجاج کوونکو وویل چې انتظامیه مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې ټول پریزایډینګ افسران به راغواړي په کومو پولینګ سټېشنو چې درغلي شوې د هغوی د بیانونو مطابق به انتخاباتي کمیشن ته ریپورټ ورکوي، خو د احتجاج کوونکو په وینا په هغه ژمنه پوره نه شول. د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تر څو یې چې انصاف نوی موندلې مزاحمت کړي.
کومه پیشه کوي چې زمونږ په ملګرو باندې د ریاست طرف نه ګولۍ وارې دي. مونږ اول د الیکشن په خبره باندې مطلب خبره کو، مونږ لیست ور کړی دی دوی ته چې په کومو کومو پولینګ سټېشنو کې درغلی شوې دي. سیول اډمنستریشن یو وفد کې راغلو، دوی یو ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغواړي مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږه د وزیرستان ولس رائے چاته پټولو ته داسې نه ورکو لکه څنګه چې د ریاست خیال دی چې تر څو دا عملي شوی نه وي زمونږ دا احتجاج او دا قانوني جدوجهد کملاره چې موږ سره دا په دې باندې به مزل تر غیر روان وي.
دا وړ د فروری په 10مه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزی چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډه تا وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول، 15 ژوبل ول، چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړي. غورځنګ وای چې ډزې د چاوڼې ګټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړي، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. د فروری په 10مه ځلي انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول، خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دي ورکړي. احتجاج کوونکي وای چې میرامشاه چاوڼې تتلون کې سړک بیا تړي، او د غلطه محمد خیل ماین فیکټری ته غزیدل انټرنیټ کیبل او بجلی هم بندوي. کای غوښتنې پوره نشوې. دوی وویل چې د انصاف ورکولو پرته پولیسو د ګوند په مشر محسن داوړ او نورو باندې د 10 فروری ډزو مقدمه جوړه کړې، خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړې چې د قومي اسمبلی یو او صوبایي اسمبلی دوه حلقو د بیا د سره انتخابات وشي. دا وړ الیکشن کمیشن ته په خواست کې ویلي چې دا مو ټاکنو په محل داغه د حلقې د رایو په سو مرکزونو وسلوالو بریدونه کړي وو، د رای پاڼې او بکسونه یې سوځولي. د انتخاباتو په نتیجو کې هم ټاګي شوه. پاکستان کې په عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په ځواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفه ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د خیبر پختونخوا خلک شکایت کوي چې د روژه میاشتې له را رسېدو سره سم په ګرانۍ کې نور هم اضافه شوې ده. له دوی څخه ځینو مشالو ته ویلي چې د روژې په راتګ سره په بازار کې شیان کم او قیمتونه لوړ شوي دي. دوی دا کوي چې کاروباریان مالونه په ګودامونو کې ساتي او چې کله په بازار کې ضرورت زیات شي نو په لوړه بیه بیا خرڅوي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور پرون په بیان کې وویل چې د خوراکي شیانو نرخونه به کنټرول ساتي. شبیر احمد جان دا رپورټ راکوي.
تا هر کال پشان داوار هم د هیواد د نورو برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم د روژه راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي. د شبي ولسوالۍ اکثره هیوادونو کې روژه راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ کړي شي، ولې دلته یو په دوا یا د دې نه هم سیوا شي. د مردان ضلع نزار علي وایي
روژه کې یو شی استعمال ګډیری نو شیشتا کې نو کم شي نو نو خېږي، بس روژه راشي نو بیا روبه سي نو بس خامخا رټونه بیا اوچتي. دا موږ مسلمانان یو کنه، ځکه په یورپ ملګونو کې چې نو 50% ڈسکاؤنٹ ملے گی چلو جرا چینو لوٹ مار میں آشا لوٹ مار میں آشا نا جتنا مسلمان لوٹ کے عبادتوں کے داغا سے مارتا نا جتنا مسلمان پسٹ کی ہوئے. ٹماٹر ہم چکم دے ابولو چکم دے 60 روپے 70 روپے کلو، انہوں نے 150 روپے کلو دیا. پیاز چکم دے 100 120 روپے، وہ 200 روپے کلو دھونی سو تھوڑا سے
دا چار سدی. دکاندار جات خان وائی چی وڑو دکانداروں تا چھپا کم نرخ تو کی ملو شی ہوما کا سارا سم دوی بیا خرچ کوي، نه چې دوی په خپل خوخه بیا لوړوي. باید حکومت او اړوند ادارې په دې اړه خپل دنده ترسره کړي او نرخونه قابو کې وساتي.
څنګه دا سودا چې دا د بهر نه راوړو دا هولسیلر دا علاقې نه وړو ریټونه یک دم چې کم دي دا 1500 روپے کاټن زیات شو. دا هولسیلر نه دا پوسورې نه کیږي چې آیا تا دا وړي کلر وړي دي او دا اضافه پکې تا ولې وکړه؟ یو شپه کې کم دي 1500 روپے کاټن زیات دي، دا ولې زیات دي؟ نو حکومت وخت لدا پکار نه چې هغه هولسیلر چې د شمار یو څو کسان دي هغه د باقاعده د هولسیل نرخنامو لګي، هغه په خپل دوکانونو کې د پرچون نرخنامې وزند کړي، دا فارمیلټي پوره کول دي چې د قانون نه ځان بچي، او باقي هغه په بورو په ټرکونو مال خرڅي. دا کان چې کم دي په سبزو کې ریټونه زیاتېږي، نو د دې ارتيان نه تاسو په کار دي چې دا ټرک تا روړې دي او دا بولی شوی دا پسونه باندې شوی دا پسونه باندې راغلي.
د مردان په میوه منډه کې کارکونکي اشفاق احمد وای چې جتر خلک د روزي وړاندې زیرمه کول یا ذخیراندوزي شروع کړي کم لوجه چې کی کم او نرخونه سی واشی
دا روزون لگ مخ کې دا مالدا جوان ب 2200 2700 2500 1300 په واره کوله اوس موږ 1300 خرصو نو 2800 دا ال تک دا سب 55 ته کرے راځي نو 2250 روپو در راسي نو 1300 واره نه کینو ال ډ بیگران خرصه دا کنه شابر خوري دا نه نیم بګه مات شي خراب شي دیوان جو نو زبر 2200 2300 بو اوس 2800 دي نو موږ دا بګه سپاد کیږي نه الټا دا کیږي دا سې چې خټه کې نو سه پورې 150 روپے کیلو وا اوس به 200 خرڅو ته ون سٹور کیږي کین ون سٹور کیږي دا پدغه وجبه نه ګرانش.
بلخوته د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ته روزي لپاره په سرکاري یوټیلټی سٹورونو کې شوخه و 4 روپے پیکج اعلان کړی چې تر مخه به بنیادی خوراک څخه او نور توکي په ارزان بیا په دغه یوټیلټی سٹورونو کې ولسته ترلاسه کیږي.
د غړول د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم د بیوزله کورونو لپاره روزي میاش کې 1000 روپے کورونه اعلان کړی دا او ټوله صوبه کې ځلي افسرانو ته امر کړی چې نرخونه قابو ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي او د روزانه په بنیاد د دې نرخونو او د توکو د معیار کتنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو.
د پاکستان د وزیر اعظم شہباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز پارټي پارلماني غړو په خپلو وروستیو بیانونو کې د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته وغورځوي او ولس د مسلو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د چارو ځینې چېړونکي وایي د پاکستاني ولس تر ټولو لویه مسله د ګرانۍ هغه ده، او د ملک نوی منتخب حکومت به ښایي د حل په برخه کې له یو لړ چیلنجونو سره مخامخ پاتې شي. تفصیل د فرخندی اسد په دې رپورت کې.
د مارچ پر ومه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د څانګې مشر جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوی حکومت جوړ شي او خپله کابینه وټاکي، نو دوی به ورسره د پور د بل قسط جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپله نوې کابینه ټاکي چې یوه مهمه مسله اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ ګون سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډاروبل دا د وخت ضرورت ته چې ټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد ښه کولو لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي.
راځي ټول یو ځای شو او لږ تر لږه د اقتصاد ښه کولو لپاره تګلاره جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوري تړون یا چارټر آف ډیموکراسي کې لمو سره داسې به په اقتصادي تړون کې هم وي، او پر دغه باید مونږ کلک ودرېږو. مونږ باید سیاسي اختلافات داسې ولرو چې د هیواد په مهمو مسلو کې یو ځای یو. راځئ چې یووالی او جوړجاړی راولو او اقتصادي تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارچ پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو، نو قومي اسمبلی ته په خپل لومړۍ وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري، چې د دې مانا دا شوا چې د وزیر اعظم په لومړی ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا څېړونکي وایي اقتصاد ښه کول او ولسته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي
د پاکستان نه شارټ ټرم یو ریلیف ته پوهېږي. پاکستان چې همدارنګه پاکستان له جګم په ګرځي لکه کدو د خپل فنډمنټل لګت په زموږ غټي مسلې یو یو د بجټ خساره چې کوم دا کمول دي، او دویمه دا چې زمونږ چې کوم دا بیرونی خساره ده دا کمول دي. دا دې ته بنیادی طور وایي چې لکه دغه بنیادی کارونه دا زمونږ ته فنډمنټل دا کارونه چې حکومتونو نه کړي کنه دا څومره پکې چې کوم دي دا اړیږي.
د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 215.6 میلیونه ډالرو پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتي بینک یا سټیټ بینک او پاکستان د جنوري په لسما پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلي چې IMF د جنوري پر یو لسما د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازې وروسته دا پیسې ورکړې دي. خو دا چې د دغه سره به را روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادي شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي په اړه د خبر پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي
اوس هم چې کوم د IMF د درې څلور شرطونه چې کوم دي هغه خیره تاسو په بجلی باندې سبسډي ختمه کوي، په ګیس باندې چې کوم دي نرخ سیوا کوي. یا صحیح خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي، د پټرولو خبره کوي چې را په آیل باندې تاسو لین لګوي، د ګیس د سیوا شي، نو دې سره ظاهر ده چې دې سره به هغه ایډورس ایفیکټ په عام خلکو باندې ټولې ګرانی به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو مخایي.
بلخوا د IMF د جنوري میاشتې له قسط سره پاکستان ته د نهه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور 1.9 ارب ډالرو ته رسیدلې دي. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نهه میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم یې هغه هیواد د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز به له بشیر ګواخ نه وو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول وغندل. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې پر حکومت غږ کوي چې د دې ګوند مشران او غړي دې خوشي کړي. پرون تحریک انصاف وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو لاهور، کراچۍ، پېښور، فیصل آباد، ملتان او ځینو نورو ځایونو کې د مظاهرو په دوران کې پولیسو اویا کسان نیولی دي چې د دوی مشران لطیف کوسا او سلمان راجا هم پکې شامل دي. د پنجاب پولیسو په یو بیان کې ویلي چې مظاهرینو د امن نظم د ګډوډۍ او د سړکونو د بندولو په تور نیول شوي دي. تحریک انصاف په انتخاباتو کې چې د فروری په 8 وشول د درغلیو تورونه پورې کوي، خو د انتخاباتو کمیشن دا تور رد کړی دی. ملي جمهوري غورځنګ یو ځل بیا د خپلو دریو وژل شوو غړو لپاره د انصاف او د فروری 8 انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند وین جمال داوړ پر مشال رډي ټوټ چې نن بیا له ځایي انتظامیې سره مذاکرات کوي. ملي جمهوري غورځنګ وایي د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری 12 هغه وخت دوی ډزې وکړې چې دوی په انتخاباتو کې د درغلیو په زور احتجاج کاوه. په دې پېښې کې د غورځنګ درې غړي وژل شوي او د محسن داوړ چې د دې ګوند مشر دی په ګډون 15 زخمي دي. تر اوسه پوځ او انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي. د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د روژې په میاشت کې خلکو ته د ارزان شیانو ورکولو لپاره د 12 ارب روپیو اعلان کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ 12 په یو بیان کې وویل چې په دې پیسو به د ملک په بېلابېلو برخو کې حکومتي لویو دوکانونو کې خوراکي توکي ایښودل کېږي چې خلک یې په کمه بیه اخیستلی شي. او په غزه کې د مارچ 12 د روژې په ماښام هم خونړۍ جګړه روانه وه. په داسې حال کې چې فلسطین کې دغه معاصره سیمه له سخت بشري ناورین سره مخامخ ده، د اوربن هېڅ درک نه لري. مشال ریډیو خبرونو البته لنډ خبرونو. نن دوشنبه په افغانستان، سعودي عرب او اکثر اسلامي هیوادونو کې لومړی روژه ده. انډونیشیا او یو شمېر نور هیوادونو بیا ویلي چې هلته میاشت نه ده لیدل شوي او سبا یعنی سه شنبه به روژه وي. د روژې په درشل کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د زیانګالو خلکو په فکر کې دی. سفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
که څه هم د یک شنبه تر پایه طالبانو ویلي و چې د روژې میاشت نه ده لیدل شوې او دوشنبه به روژه نه وي، خو د شپې ناوخته په یو بیړني اعلان سره نن دوشنبه روژه اعلان شوه. د طالبانو سترې محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړي چې د روژې میاشت لیدلې او د دوی شاهدي د اعلامیې په اساس شرعاً معتبره بلل شوې. ځینو نورو لویو اسلامي هیوادونو لکه انډونیزیا بیا سه شنبه د روژې لومړی اعلان کړي. روژه داسې وخت راغله چې د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې خلک لبی بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د روژې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د نړۍ د ټولو هغو مسلمانانو په فکر کې دی او د ملاتړ ډاډ ورکوي چې په لانجو کې ښکېل دي.
Sadly, many will mark these months while facing conflict, displacement and fear.
لبد مرغه ګن خلک به د میاشتې شخړو، بیکوري او ویری په حال کې تیروي. هغوی زما په فکر او زړه کې دي. د افغانستان له خلکو نیولې د صحرا تر ساحل او د افریقا راشي تر سوریې او تر هغه ور اخوا سیمو لټول سره چی په غزه کې له وحشته کړیږي د خپل پیوستون او ملاتړ ځنګړی پیغام
شریکوم.
افغانستان کې په سیاسي او بشري ننګونو سربېره چې تر ټولو لوی یې له متوسطې دورې ورپورته د نجونو د تعلیم مخنیوي او د ښځو پر کار بندیزونه دي. میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو ویلي لږ تر لږه 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 15 میلیونه کافي خواړه نه لري او له لوږې سره مخ دي. اخو بیا په منځني ختیځ کې د غزې جګړې او بشري بحران د ګڼو پام ځان ته اړولی. هلته جګړه شپږمې میاشتې ته رسیدلې. اسرائیل وروسته له هغه په دې تړانګې هوایي او ځمکنۍ بمباري پیل کړې چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترګر ګڼل شوې ډلې حماس پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 8 برید وکړ او 1200 کسان یې وژل. هیله مندي وه چې منځګړي د روژې په درشل کې یو اوربند سره ورسیږي، خو د مصر او امریکا په منځګړیتوب په قاهره کې خبري وروسته له هغه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې حماس ترې ووت. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي ادارې اوچا راپور ورکړی چې د مارچ تر 15 په غزه کې 3228 کسان وژل شوي او 1,310 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې هیله ښوولې چې دا مبارکه میاشت د سولې زیری ځان سره راوړي او خلک لا زیاتې عادلې او زړهسواندې نړۍ خواته یوسي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2023 زیږدیز کال کې به په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په وینا د غوړمنو کسانو تر نیمایي زیاتې ښځې او نجونې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپلو مالي سرچینو د جدي کمښت خبرداري ورکړې ده. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي سږ کال په هیواد کې 3.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا په هغه پیغام کې چې پرونی پیکس پاڼه خپور کړی ویلي په افغانستان کې 25% اړمن ښځې او نجونې دي. دغې ادارې له نړۍ غوښتي چې د افغانستان د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان ښځې ګوري. اوچا همداراز زیاته کړې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونه ښځو سره حیاتي مرستې کړي. سرګندونی او د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانستان سره د مالی مرستو د کمیدو خبرداری ورکړی دی. د WFP د آسیا او آرام سمندر د برخې مرستیال سمیر وان مالی په ایکس چینل کې په خبره شوې ویډیو کې ویلي نړۍ باید افغانستان او دغه هیواد وګړي هیر نه کړي.
په 2023 کې به د 2023 په پرتله په مرستو کې لوی کمښت وي. د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې په مناسب وخت کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې ښځې او نجونې ډېرې اړتیاوې لري، څه د بیړنیو اړتیاوو په څانګه کې او څه غیر اضطراري.
پر دې سربېره طالبان چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې واک چلوي د ښځو او نجونو پر کار او زده کړې سخت بندیزونه لګولي. په دې بندیزو کې هغه افغاني ښځې هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو ادارو او کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو سره کار کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د کار د محدودیت له امله هر کال د افغانستان اقتصاد ته تر 1 میلیارد ډالرو زیات زیان رسیږي. د امیری په وینا د ښځو نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو سختو بندیزونو ټول افغانان زیانمن کړي. د دې محدودیتونو لري کول تل د طالبانو له سرپرست حکومت د نړۍ غوښتنه وه چې تر اوسه د افغانستان اوسنیو واکمنانو پرې عمل نه دی کړی او په دې توګه یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او نیوکې راپارولې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
لاغره سې چې د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15مه طالبانو د کابل حکومت په زور نیولې لزګونه زر افغانان له افغانستان وتلی دي. طالبانو لشپګم ټولګي پورته نجونو پر تعلیم بندیز لګولې دي. ځینې کډه شوي افغانان د خپل ژوند د خوندي کولو او د ماشومانو تعلیم لپاره په غربي هوادونو کې د پناه غستلو په نیت دا مهال په ګاونډیو هیوادونو کې میشت دي. پاکستان ته کډه شوي ګڼي افغان کورنۍ وایي ماشومان یې له زده کړو محروم دي. د دې علت د قانوني اسنادو نه درلودل او د کډوالو لپاره د ځانګړو مرستو نشتون ښول شوی دی. تفصیل د عابدې سپوږمۍ په رپورټ کې وو.
یو شمیر افغان کډوال کورنۍ چې د بیلابیلو لاملونو له وجې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډه شوي وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ یاد هیواد کې اولادونه له زده کړو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او کافي اسنادو او نورو بیلابیلو لاملونو له وجې نه دي توانېدلي چې خپلو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. پېښور ښار کې یو افغان کډوال ناهید سادات ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې درې زامن یې چې په افغانستان کې زده کړې کولې اوس پاکستان کې زده کړو پاتې دي.
مشکلات به اندازه زیات تر مشکلات هم دي.
زما کوم د ستونزې د دې چې بچی مې له ښوونځي پاتې دي. دا مې ډېره دردوي چې بچی مې له درس او ښوونځي پاتې دي. زموږ برخلیک هم نه دی معلوم. اقتصاد مو هم له صفر سره ضرب دی. زما بچی ناهیلي او مایوس شوي.
ضرب صفر شوه که مولودان نو امید شوهن بخي مایوس هستن.
بل افغانه کډواله مدهونه چې د هم په پېښور کې اوسېږي ورته نظر لري.
زما خپل درې لورانې د مکتب نه د سبق نه مکمل مکتب پاتې ده. یعنی دا ماته ډېر زیات درد راکوي. ډېره زیاته مې زغرې چې نجونې په کور کې راته ناستې پاتې دي او زه دا امکانات نه لرم چې دوی شخصي مکتبونو ته واستوم د سبق لپاره.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم مني چې ډیری افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو بې برخې دي. د دې شورا مرستیال میوند علمی ازادي راډیو ته وویل چې 40% افغان کورنۍ په اسلام آباد کې اقتصادي ستونزې لري او نشي کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي.
40% فامیلونه دغه خپل اولادونه او ماشومان او کوچني ماشومان چې درس او مکتب او کورس نه سي لګلای چې غټ او اساسي مشکل هم دي. اقتصادي مشکل نور مشکلات به مي خو ولې دغه یو اساسي او غټ مشکل چې د اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې الف اعلان په نوم د زده کړو په برخه کې یو فعال بنسټ هم ویلي چې له 500,000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو پاتې دي. د بنسټ د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 500,000 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان په کمپونو او ښارونو کې له زده کړو بې برخې دي. د دې بنسټ په وینا دا شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی. دا شمیر له هغه شمیر لوړ دی چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې 2 میاشتې وړاندې هم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو ځینو ښوونځیو او کورسونو یاد هیواد کې د ایستلو بهیر د چټکتیا له امله په موقت ډول خپل فعالیتونه درولي وو. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په افغانستان کې له شپږم ټولګي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په پاکستان او ځینې نورو ګاونډیو هیوادونو کې یو شمیر افغان کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې لپاره چې خپل لورګانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شوي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درله مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د کورمې د خرلاتۍ او لار چې له افغانستان سره پر تګ راتګ او تجارت کیږي پرون د اتوار پر ورځ د شاوخوا 2 ساعتو لپاره تر ترل کې دورسته بیرته پرانستل شوې. ځایي تاجرانو مشالېډو ته ویلي دا لار تر هغه وروسته وتړل شوه چې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځي سرتېرو ترمنځ نښته وشوه. خو د کورمې چارواکو د نښتې خبرونه رد کړي او ویلي دي چې لاره په ټرمینل کې د تخنیکی ستونزو له کبله د یو څه وخت لپاره تړل شوې وه. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
په خرلاڅو کې د تاجرانو اتحادیې مشر سید مبین حسین مشال رډیو ته په 10 مارچ ویلي، حکومت د اتوار په سهار لاړ د عام تګ راتګ او تجارت پر وړاندې اچانک وتړله چې تر 2 غنټو پس یې بیا خلاص کړه او اوس هر څه بیرته د معمول په لور روان شوي دي.
شورکی سایډ کې شهیدانو ډان سایډ کې څه ایمو ګورنمنټ ټی ټی پی والا سوی پته نه لګیږي، افغان ګورنمنټ سوی څه کشمکش راغلی او ډاز ډوشی و نغه واجی نه ایمو بډرای وا 2 غنټه باندې شولو اوس لکه 9 بجې 9:30 باندې اوس بس خلو شولې وای و نیمه غنټه 2 غنټه باندې
په کورما کې د خالی پورس پر پاک افغان پوله مبینه امنیتی سرتیرو او طالبانو ترمن جګړه شوه چې پکې لک تر لګه 2 سرتیری زخمین شوي ول. دا جګړه تر هغه پیل شولا چې د امنیتی چارواکو په خبره د شهیدانو ډن او زومو ترمنځ په نزدیکی کې پر امنیتی پوسټه د پولی اخوا موجود طالبانو برید وکړلو. په جګړه کې د اتو امنیتی سرتیرو زخمیان کېدلو خبره مخې ته راغلی، خو پولیس یوازې د ملشی ځواک 2 سرتیری د ژوبل کېدلو تصدیق کوي. د مالیخېلو ځای اوسیدونکی هاشم علي مشال لوډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي، پرون پر پوله شاوخوا 11 بجې شروع شوې جګړه تر 2 غنټو دوام موندلی و چې پکې د غټو وسلو استعمال شوی. علي زیاتوي دا ورته نه ده معلومه چې جګړه د چا ترمنځ او په کومه خبره شوې، خو د ډزو آوازونه اوریدلې دي.
نو نور مړو پر شلو یا چې د سیبل څخه نقصان مغشتان مخبل ربطي کیو چې د سیل څخه خوشګور واقع نه شي مخبل کانټاکټ کیو تا څو پرې مو ته معلومه دي ولا چې وټه ته ور استعمال وشو مطلب څه سي ځني و نقصان یا زخمي او یا پرجلي یا شهدا مړي څه خاص اندازم ته نشته دي.
تر اوسه دا نه د معلومات چې پر نه همج د جګړې پیل په کومه خبره وشولو، خو پر ځینو رسنیو راغلی چې پر پوله تعمیراتي کار تر کېدلو پس دا ټول صورتحال جوړ شوی. بلخوا په سیمه کې امنیتي چارواکي دا نه مني چې ګنې پر پوله تعمیراتي کار له وجې جګړه شوی او وایي چرته چې جنگ شوی هغلته ازغن تار لګېدلی او بل داسې متنازع خبره نشته چې ورباندې دواړه په خپلو کې ونخلي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته ویلي، په نزدیکی پوسټ کې د ملشی ځواک سرتیری تعینات دي، خو تر جګړې پس هغلته پوز هم ورغله او حالات په ګډه سنبال کړي. د الیزو تانی مشر هاشم علي هم د جګړې تصدیق کړي، خو هغه نور جزئیات لا ورکولو ډډه وکړله او پر دغه خبره ځان خلاص کړو چې په کم ځای کې پېښه شوې هغلته څوک نشي ورتلې. د خلاصو لار په بندیدلو د پولیسو دا دریض دي چې ځینې تکنیکی ستونزې په راپورته کېدلو په عرضي توګه پوله د تړل کېدلو فیصله اخستل شوی وه. په دغه ټول صورتحال د افغان طالبانو دریض تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. البته د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR ویلي د افغانستان له عرضي حکومت غواړي چې د پولې مؤثر انتظام یقیني کړي او نتمه کوي چې خپل فرایض به پوره کړي. سرحدي پولیس سره نږدې نزدیکی سیمه د کوزی کورمې په حدودو کې راځي، چېرته کې مخکې هم ازغن تار په لګېدلو د افغانستان او پاکستان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په 2010 کال کې پر سرحدي پوله ازغن تار لګولو مخالفت هغه وخت د افغانستان حکومت کړی و، خو پاکستان دا د خپل امنیت لپاره زوري ګام بللی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا په ټانګ کې ځای خلکو پرون د دې سیمې د امن لپاره د پوځي ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته وکړه. د احتجاج مشر ندیم عوام دوست هم پرون مشال رادیو ته وویل چې د سیمې حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د خبرو له همدې کبره د ټانک امن جرګې د پورم نه احتجاج پریکړه کړې. بلخوا د ټانک د پولیسو مشر افتخار علي شاه ویلي د سیمې امنیت ته ژمن دي او دا چې د روژې میاشتې لپاره ځانګړی امنیتي پلان تیار کړی دی. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسېدونکي د ایتور په ورځ په ضلع کښې د امن غوښتنې د پوره د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلې دي. د احتجاج و مشر محمد ندیم عوام دوست د خپلې غوښتنې په براکښې مشال ریډیو ته وویل.
د ټانک حالات پریس پریس خرپیش لگیا دی تقریبا د دریو کل نشری دی نن دا هتا رغلی دو چې د میر سپیونو په چوټه چې کوټه تی هم لیسی نه دی محفوظ نه دی امن پاولا نن په چپه پیر باندې میلی کی جاج وک سره جامه شولی انا بعد د جلوس په شکل ټون حالت اولی په ټون حالت شه بقایدا ټانک امن جرګی ویل عمل ته کو هغه له عمل د آرمی چکن سیکریټ پای چکټ مشه پرامن احتجاج پرامن درناوی او وته ریاست نه دا غوښتنه کوي د امن چلمیش ته امن پچار دی امن غوړي د امن مطالبه دی
د احتجاج یو بل مشر ملک پتو بیٹانای د ضلع امن حالات په دا رنگ بیانوي.
نن د سکتان چې په زرونو خلکو وتلی ده دا صرف او صرف د امن مطالبه کوي چې روزانه سطح باندې له وزیرستان نه راواخله لکۍ پټۍ پورې روزانه موږ لاسونه چګوو او دا لاسونه به موږ تر څو پورې چګوو. بیا بختوره میاشت روانه ده خلکو اجرت باندې مجبور ده کاروبار یې هر شی سره خراب نه خراب دي د دغه لپاره اوس راوتلي یو موږ دلته آرمی چې ده سیکټر کمانډر بریگیڈیئر تھا ضلع تمخت تھا دیدی خان پر روڈ باندھے بہن سوال تھا در ناست پر امن طریقے سرا امرا دی مستقل دی امن غشتن ہے کہو
مشال ریڈیو چې د ټانک ضلع اوسېدونکي احتجاجي درنې غوښتنې د ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مخې ته کښې شوې هغوی په ځواب کښې وویل.
په پینګ شمور یو آپریشن وشو هغه دوه غټ کمانډان شمور شو یو ببر مخیل شو وشو هلته مړه شوه ګوملی شه یو مطلب د چا ګول یوسف کمانډر مړ شو یو بل کس ورسره پولیس وارمې خو ورسره لګیا ده شله رمضان د پوره ما پلان جوړ کړی ده او ګشتي ده وایي غزویت کډوش کښې ده پول یو سره تقریبا دو تاریخ نه شو دو بیا خو لګېږي مشکې نفري مو ده مړ شو د پول یو ورسره لګېدلی یو سره کمپیر ولې اوس په بیا روټین شو کړي هم هغه ډچا خو دهشتګردي دهشتګردو شی نو د لګیا یې فورس ده په لګیا دي سره سلام
د احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې تر څومره پورې پوځي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات شکولې غوښتنه منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو دوی د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درناکشې وو پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده. د مارچ پر اتمه هم د ای پی کلي یو مشر ملک ابراهیم وژل شو. دا پروان کال کې دولسم هدفي برید وو. د هدفي بریدونو په دې لړۍ کې سږ کال تر اوسه شل کسان وژل شوي دي. دا شی د هدفي وژنو تر شا وجوهات څه دي او مخنیوی څنګه ممکن دی او تر اوسه ګنې ولې نه ده شوی؟ مجید بابر په خپل رپورټ کې د پښتنو د جواب لټولو هڅه کړې ده. راځئ دا رپورټ یې واورو.
د مارچ پر اتمه په شمالي وزیرستان کې د پیکلی د ملک ابراهیم وجنې سره په روان کال کې په هغه سیمه کې په 1200 هدفي بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا شلو ته ورسېدو. د راپونو لمخه په تیره یوه لسیزه کې د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په سلګونو قبایلي مشران، ځوانان، فعالان، سیاسي کارکوونکي، مذهبي مشران او د امنیتي ځواکونو غړي هدف شوي او وژل شوي. د ولس د بیا بیا احتجاجونو د احتجاج په توګه د پولیو د څاڅکو نه انکار، د لارو سړکونو بندولو او د حکومتي، پوځي او انتظامی چارواکو لخوا د بیا بیا نامنۍ کې د ککړو کسانو د نیولو د دعوو باوجود دا لړۍ دوامدار ده. د میرامشاه ملک خلیل وزیر وایي چې په هغه ضلعه کې د شپېت فیصدي هدفي وجنو تر شا د خپل منځي دښمنۍ د جرګو غلطې پرېکړې ذاتي اختلافات د ځمکو د شخړو تر څنګ مختلف وجوهات دي.
زما چې څومره خیال دی که نه 60% دا ده چې هغه په دې وجه باندې دښمني ده، یا چا چا سره لګي ده، یا چا چا د غلطه فیصله کړې ده، هر څه لکه 60% دا کلنګ ده، دا 40% دا کېدي چې هغه شی وي چې ټارګټ کلنګ لکه معلوم تقریباً
د 2022 میلادي کال د اگست په میاشت کې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان ویلي وو چې په هغه کال کې په دغه ضلع کې په هدفي بریدونو کې 3 کسان وژل شوي وو. هغه د امنیتي ځواکونو په بیرابیرو عملیاتو کې د 115 ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو د وژلو او د 204 د نیولو دعوه کړې وه. د ضلع پولیس افسر او کمانډان ټوچی سکاوټ سره میډیا سره خبرو کې نوموړي منلي وو چې د هدفي بریدونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په دې لړ کې د سیکیورټي فورسز او قانون نافذ کوونکو ادارو د کوټلي ګامونو دعوه کړې وه، خو هیڅوک سزا نه شول. او هغه لړۍ بیا په 2023 میلادي کال کې هم روانه وه او په 40 هدفي بریدونو کې تر 500 زیات ولسی خلک، ځایي مشران، فعالان او ولسی او امنیتي چارواکي په هدفي بریدونو کې په نښه شوي ول. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان پخوانی استازي میر کلام وزیر بیا وایي چې د دې هدفي وجنو د مخنیوي تر شا لوی وجه د پولیسو لخوا ناقصه پلټنې هم دي.
اف آی آر د نامعلوم کسانو خلاف وشي چې واقعیا کیږي، باقاعده گورنمنٹ تا یا پولیس تا رپورٹ کی گیا کم واقعہ وشی ہو پاگ کے اف آئی آر نہ معلوم وشی نو تقریباً اتیا اتیا لاس فیصد دا کسا دے آگے برز نا مطلب یو سائڈ تشی یو کان دیتا ہو غرضی نو پاگ کے بیا دا سے خاص تفتیش ہو داغا نه کېږي چې ته ووایې چې دوی هغه ځای ته ځان ورسوي، یا ممکنه دا هم وي چې په ډېرو هدفونو یا ډېرو شایونو کې هغه خلک ځای ته راسي هم خو ولس ته دا نه دي ښودل شوي د نن پورې.
بلخوا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال رسول داوړ وایي چې دا هدفي بریدونه اکثره په میرعلي کې کیږي. د ده په خبره په میرعلي کې اوس حکومتي واک په ختمېدو دی.
حکومتي هغه ریټ چې کوم دی هغه تقریبا داسې وګڼه چې په دې ایریا کې په ختمېدو دی. نو دې د وجې نه هلته کې یو توره شپه ده چې هر څوک په هر څه نوم یې ولي نو بس لاړ شي سره د ټوپک. حتی کې میرعلي بازار کې به تاسو لیدلي چې ټوپک مار سره د ټوپک راغلل او بیا جنډه مر سره وي موټر سایکل وګرځېدل. نو وجه دا ده چې د حکومت توجه نشته په میرعلي خصوصا، او دا ایریا داسې جوړه کړې ده چې دلته چې څوک بهر نه هم راځي کاروبار لای بل سلا هغې هم په خطره کې وي، هغې هم ځان محفوظ نه ګڼي. نو هغې د وجې نه دلته نه هغه بینکونو والا یا کوم نور داسې سرکاري جابونه کوي، هغې ډېر په یره په خوف سره او په ډېر په تکلیف سره راځي.
خود شمالی وزیرستان د پولیسو ایس پی علی خان د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې په هغه سیمه کې د امنیتی معاملاتو ټول واک دوی سره نه دی.
دا ایریا داسې ده چې دلته زموږ د نورو محکمو مشري ده، زموږ ډېر کم کوز چې دی نو ښکته پورته کېدل دي. موږ ته ابتدایي لحاظ سره هیڅوک دا نه وایي چې زموږ دښمني ده، نو موږ عموما وینو چې یاره تقریبا څه نه څه دا د دښمنۍ په کاته کې وي. باقاعده څوک دعویداري نه کوي، لحاظه موږ داسې کنفرم نه شو ویلی چې یاره دا د ټي ایس دا وقوعه ده یا دا د دلبدي ده. او دلبدي کې چې دیو ښه باقاعده بعض اوقات دښمني وي، خو دوی موږ ته نه وایي. چې موږ ته نه وایي نو موږ د ځانه خو نشو لیکلی. زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی، موږ په شواهدو باندې کار کوو، موږ په بیاناتو باندې کار کوو، موږ په تفتیش چې کوم موږ ته ثابتېږي هغه خبرې موږ په سکرین راولو. د ځانه یا خپل اوپینین قطن موږ چې دی نو په ریکارډ نه راولو.
د پولیسو د ایس پی علی خان په خبره د شمالي وزیرستان پولیسو سره د پلټنو د ځان د حفاظت او د مشکوکو کسانو د خفیه سار او نیولو لپاره جدید سامانونه، وسلې او اوزار نشته چې له وجې د دې هدفي وجنو تر شا ککړو کسانو ته رسیدل ګران دي.
دا مشال ریډیو ده.